په کابل کې د مازیګر څلور بجې سوې. السلام علیکم. د ازادي راډیو یوې بلې خبرونې ته مظفر با ظاهر له خپلو همکارانو سره هرکلی کوم. اروپای ټولنې یو ځل بیا له عبدالله غوښتنه کړې چې ژر تر ژره دې سیاسي کړکېچ پای ته ورسوي او د خپلې ډلې یوه طرحه دي د جوړجاړي طرحه دي د افغانستان ولسمشر ته وسپاري. دا به هم واوري چې د امریکا په کانګرس کې د جمهوري پال ګوند یوه غړي له طالبانو سره د امریکا د سولې پر موافقې توند انتقادونه وکړل. نور راپورونه هم لرو، خو په سر کې د افغانستان او نړۍ مهم خبرونه صفی الله ستانک زی وړاندې کوي.
السلام علیکم. د مهمو خبرونو سرټکی: نن د اپریل 1 په افغانستان کې پر خبریالانو د خونړۍ حملې دوهم تلین دی. د هلمند امنیه قمندان وایي د طالبانو لخوا د 5 ولسوالیو د نیولو پلان شنډ کړی دی، او جرمنی په دغه هیواد کې د حزب الله ډلې فعالیتونه منع اعلان کړل. پوره خبرونه: نن د اپریل 1 په افغانستان کې پر خبریالانو د خونړۍ حملې دوهم تلین دی. د 2013 کال د اپریل په 1 د کابل په شجدرک کې ځانمرګي برید د ازادي راډیو د دریو همکارانو په شمول شپږ خبریالان او یو اکاس ووژل. د ازادي راډیو رئیس قادر حبیب د دې پېښې په اړه په یو پیغام کې وویل:
برید کې د ازادي راډیو خبریالان سباون کاکړ او عبادالله حنانزای او دغه راز فرشته محرم دورانی چې غوښتل یې ازادي راډیو د شزو پروګرام سره کار پیل کړي له شپږو نورو خبریالانو سره ووجل شو. هغه یو تور ورځ وه. مونږ ټول تکان وخوړل خو متزلزله نه شو. مونږ د خپلو وجل شوو خبریالانو لارې ته چې کره متوازنه او بې پرې اطلاع رسونه و دوام ورکوو.
د اپریل په 1 په کابل کې دوه بریدونه شوي وو چې د 9 خبریالانو په شمول پکې ټول ټال 6 ملکیان په هماغه ورځ وژل شوي وو، او ځینې نور بیا په 2 وروسته ورځو کې د سختو ټپونو له امله سا ورکړه. د افغانستان د خبریالانو مرکز وایي تیر نږدې 2 لسیزې په دغه هیواد کې 109 خبریالان وژل شوي دي. د هلمند امنیه قمندان وایي د طالبانو لخوا د 5 ولسوالیو د نیولو پلان شنډ کړی او 19 تنه وروژلی دي. مل پاسوال خلیل الرحمن جواد پنجشنبه په لښکرګاه کې رسنیو ته وویل طالبانو تېره شپه پر کجکی، سنګین، ناوې، ګرشک او ګرمسیر ولسوالیو ډلهیز او قوي بریدونه وکړل، خو افغان ځواکونو په شا وتنبول.
برای شپې دوی شدیدترین حملات درلود په 15 ولسوالیو کې. خوشبختانه هغه قهرمان پولیس دوی ته دندان شکن از وابه ورکله او 19 کسه مړه دوی درلود او 10 کسه زخمیان درلود.
په هلمند کې د طالبانو لخوا پر افغان ځواکونو بریدونه داسې وخت زور اخلي چې له امریکا سره د طالبانو د سولې په توافق کې چې د فبروري په 9 لاسلیک شوی پر اورکم او د افغان حکومت سره پر خبرو او د زندانیانو پر خوشي کولو ټینګار شوی دی. وسلوالو طالبانو تر اوسه په دې اړه څه نه دي ویلي. د امریکا د استازي جرګې یو غړي مایکل والټس ویلي تر څو چې په افغانستان کې یرغمل شوی امریکایي قراردادي پخوانی پوځي مارک فریکرس نوی خوشې شوی طالبانو ته نه کوم امتیاز قایلېږي نه ورسره تړون غواړي. د جمهوري غوښتونکو استازي مایکل والټس خبرې نن د اسوشیټډ پریس اژانس لخوا خبرې شوې: زه واقعا د هغو خبرو په اړه جدي اندېښنه لرم چې وایي طالبان د سولې لپاره جدي دي او له امریکا سره په تړون کې په خپلو ژمنو ولاړ دي. همدانن چې موږ ګیږو هغوی یو پخوانی پوځي افسر او د امریکا تابع له ځان سره یرغمل نیولی، هغه هم د سولې د خبرو پر مهال. د امریکا د سمندري ځواکونو پخوانی افسر مارک فریرکس چې د قراردادي په شکل یې کار کاوه له څه وخت راهیسې په افغانستان کې لادرکه دی. د امریکا استخباراتي چارواکي په دې باور دي چې دای د حقاني شبکې لخوا نیول شوی. حقاني شبکه چې له طالبانو سره تړلې ده د امریکا لخوا د یوه تروریستي سازمان په توګه پیژندل شوې. په افغانستان کې تیر یو شپه ورځ 202 نور کسان په کرونا ویروس اخته شوي دي. دا خبره د عام روغتیا وزارت ویاند وحید الله مایار نن رسنیو ته کړې ده. هغه ویلي په افغانستان کې اوس په کرونا ویروس د اخته خلکو شمیر ټول 2101 ته رسیدلی. په دې توګه د 4 په دې ډله کې د 4 کسانو مړینه تایید شوي او د هغو کسانو چې درملنه شوي شمیر 200 ته رسیدلی. جرمنی په خپل خاوره کې د لبنان د حزب الله ډلې فعالیتونه منع اعلان کړل او اعلان یې وکړ چې د ایران لملاتړ برخمنه دغه ډله له دې وروسته د یو تروریستي سازمان په توګه پیژني. د جرمنی د کورنۍ چارو وزارت ویاند سټیف آلتر نن په یو ټویټ کې د جرمنی د کورنۍ چارو د وزیر هورست سیهوفر په حواله دغه اعلان خپور کړ. پنجشنبه جرمنی پولیس د دغه هیواد په څلورو ښارونو کې د حزب الله ډلې په څو جماعتونو هم ورننوتلي وو. حزب الله په جرمنی کې 1050 غړي او شاوخوا 10 جماعتونه او فرهنګي مرکزونه لري. دا ډله 2013 کال په بلغاریا کې په اسرایلي ګرځندویانو د مرګونی برید په خاطر د اروپا د اکثرو هیوادونو لخوا د تروریستي سازمان په توګه پیژندل کیږي. ایران چې د دې ډلې بنسټګر او کلک ملاتړی دی، تر دې دمه یې په دې اړه کوم غبرګون نه دی ښودلی. اخوا د ایران دوه سیالانو امریکا متحده ایالتونو او اسرایل د جرمني له وروستۍ پریکړې هرکلی کړی دی. په تاجکستان کې د کرونا ویروس د وبا د کنټرول دولتي کمیسون منلی چې هلته 15 کسان په کرونا ویروس اخته شوي. تاجک چارواکو تر دې مخکې نه تاییدوله چې څوک د تاجکستان کې په کرونا ویروس اخته وي. د کرونا د کنټرول دولتي کمیسون نن د صدر اعظم قاهر رسولزاده په مشرۍ غونډه درلوده. د همدې غونډې یو ګډونوال د آزادې اروپا تاجک څنګه ته ویلي 15 کسان په پلازمینه دوشنبه او 10 کسان په شمالي ښار خوجند کې په کرونا اخته دي. په تاجکستان کې خونځي د دوه اونیو په مختلل شوي او هم د دغه هیواد د فوټبال سیالۍ او لیگ چې د کرونا له ګواښ سره سره سلګونه کسان ننداري ته ورتلل ځنډول شوی. او د دویمې نړیوالې جګړې څخه پاتې بریتانوي پوځي ټام مور نن سلمه کلیزه لبانځي. ټام مور ته وروسته له هغه د رسنیو پام واوښت چې د اعلان کړی و د خپلې سلمې کلیزې په مناسبت پیسې ټولوي او بیا یې له کرونا ویروس سره د مبارزې په برخه کې په بوختو ډاکترانو او روغتیا پالانو لګوي. دغه بریتانوي پخواني پوځي 90 میلیونه انګلیسي پاوند ټول کړي چې 6.5 میلیونه ډالر کیږي. د ته اوس د یادو هڅو په خاطر په بریتانیا کې د یو ملي اتل په سترګه کتل کیږي. کپټان مور د دویمې نړیوالې جګړې پر مهال په هند او اندونیزیا کې په پوځي خدمت بوخت و.
خبرونه مل ازادي رادیو اوریدل. اروپای ټولنې له عبدالله غوښتنه کړې چې ژر تر ژره دې سیاسي کړکیچ پای ته ورسوي. خو د شغل عبدالله انتخاباتي ډله وایي چې ډېر ژر به دوی خپله طرحه نهایي او جوړجاړی به وکړي. د دې ډلې یو غړی مسعود ترشتوال:
از هر جهت امیدواری ها نسبت به گذشته بیشتر شده است. راینده نه چندان دور، بسیار نزدیک. طرح خاصی که او رای حل پایان از وضعیت موجود است انشاءالله که راه خواهد.
اخوا شهزاده مسعود چې د افغانستان پخوانی ولسمشر حامد کرزی ته نږدې شخص دی او د منځګړیتوب د مسایلو آگاه دی، وایي که شغل عبدالله دا کړ چې نور هم وغځوي په هیواد کې به یې پایلې ګواښون کوي.
د تېر هفته یې وویل چې موږ یې دغې هفته کې اوایلو کې تسلیمو، تسلیم یې نه کړل. نو خو دې نه معلومیږي چې د خلافت به یې دید منځ کې. اما وطن د ډېرې خرابۍ خواته بولی دی او نور یې پسې بیایي.
د امریکا په کانګرس کې د جمهوری پال ګوند یو غړي له طالبانو سره د امریکا د سولې پر موافقې توند انتقادونه وکړل. دا به هم وایي چې د امریکا حکومت وایي د یو درمل آزمایش ثبت کړی چې د کورونا په وایرس اخته کسان په لنډ وخت کې تداوي کیږي. او په دوهمه نیمه کې دوه ونیز پروګرامونه لرو. د ازادي راډیو او یونیسف ګډ پروګرام دی او بل کور کلی هم مه هېروئ. ورسوت اخبارونه د سر موضوع ته. اروپای ټولنې له عبدالله غوښتنه کړې چې ژر تر ژره دې سیاسي کړکیچ پای ته ورسوي. خو د عبدالله انتخاباتي ډله وایي چې ډېر ژر به دوی خپله طرحه نهایي او جوړجاړی به وکړي. تر دې مهال ولسمشر ماڼۍ په دې اړه څه نه دي ویلي، خو وړاندې یې ویلي وو چې د دوی د داسې حکومت جوړولو ته ژمن دي چې د ټولو خلکو استازي پکښې وي. نور حال د فیروزې عزیز په راپور کې.
اروپای ټولنې پر عبدالله غږ کړی چې په افغانستان کې روان سیاسي کړکیچ دی زر تر زره پای ته ورسوي. او په خبره یې که داسې ونه سي د افغانستان له امنیت او پراختیایي چارو سره پر مالي ملاتړ ناوړه اغېز کېدای سي. خو د عبدالله د انتخاباتي ډلې یو غړي مسعود ترشتوال د پنځمه پور از ازادي راډیو ته وویل چې لا هم حتی روان دي چې د بیلابیل لوریو په منځګړیتوب د ولسمشر غنی او عبدالله ترمنځ جوړ جوړای وسی. کغلی ترشتوال وایي په نږدې راتلونکي کې به د ښاغلي عبدالله لوري طرحه له ولسمشر غنی سره شریکه او سیاسي کړکیج به پای ته ورسیږي.
خوشبختانه که نسبت به گذشته امیدوار بیشتر شده
لانه کمرغه چې د تیر په پرتله اوس هله مندي زیات سوي په کړکېچ کې دواړو خېلو لورو انعطاف ودلی او د بنبست ختمولو لپاره ژمندي په نږدې راتلونکي کې به هغه مشخصه تر هجه د روان سیاسي حالت د بدلون سبب کېدای شي او لسمشري معنی ته به رایه سي
رای حل پایان از وضعیت موجود است ان شاء الله کې راخه.
له خغلی عبدالله سره د اروپای ټولنې د سفیرانو د پلاوی د مشر او د ناروی د سفیر له ټلیفوني خبرو وروسته اروپای ټولنې په یو اعلامیه کې ویلي ک په افغانستان کې سیاسي مخالفتونه روان وي دا کار به د افغان ولس راتلونکی او روغتیا لګواخ سره مخ کړي. اروپای ټولنې د اعلامیه له خغلی عبدالله سره د دغه ټولنې د سفیرانو د پلاوی د مشر له خبرو وروسته خبره کړې ده. د اروپای ټولنې دغه ګواښونکې څرګندونې په داسې مهال مطرح کیږي چې له نږدې دوه میاشتو راهیسې د دغه ټولنې او نور نړیوال استازي د عبدالله او ولسمشر غنی سره د روان سیاسي کړکېچ د هواري لپاره پر خبرو اترو بوخت دي. یادې ټولنې ټینګار کړی چې د افغان وګړو ګټو ته باید لومړیتوب ورکړل سي. خو ښاغلی عبدالله بیا د اروپای ټولنې د دغو څرګندونو په اړه په خپل ټویټر پاڼه لیکلي چې کورونا وایروس پر وړاندې د مخنیوي په هدف مبارزې ته د پام ورټولولو لپاره د سیاسي بنبست اواري ته لیوال دی. هغه همداراز ویلي چې د سولې لپاره یې پر اوربان هم ټینګار کړی دی. لبلی خو د عبدالله ملاتړی سیاسي ګوند جمعیت اسلامي په ویلامیه کې د اروپای ټولنې څرګندونې یو ورخیزي بللی او تورې پورې کړی چې د دې ټولنې د خبرې د جمعیت په خبره په افغانستان کې د ټکنیزي کودتا په تړاو د اروپای ټولنې د چوپتیا دوام خي. په ورته وخت کې د افغانستان د پخواني ولسمشر حامد کرزي سلاکار او د منځګړیتوب له موضوع آگا شاهزاده مسعود ازادي راډیو ته وویل چې لا هم د عبدالله په ډله کې خپل منځي اختلافات شته چې له امله یې دا طرحه نه ده برابر شوي.
تیر هفته یې وویلې چې موږ یې دغې هفته کې اوایلو کې تسلیموو، تسلیم یې نه کړل. نو خو دې نه معلومېږي چې د څه اختلافات به یې دې په منځ کې، اما وطن د ډېرې خرابې خواته بولی دی، نور هم پسې بیایي. دا طرحه باید زر تر زره نهایي دغسې یو طرحه وي چې ټولې خواوې په اعتماد کې واخیستل شي او د یو پراخ بنسټه ملي حکومت لپاره لاره واره شي. او که دوی دا خبره هر څومره زندوي او افغانستان نور هم د بحران هغه عمق ته ځي، مسؤلیت باید ټول مستقیما د دغې یو تعداد سیاسي نخبګانو په غاړه باندې.
که څه هم هڅه مو وکړه په دې اړه د ولسمشرۍ ماڼۍ نظر هم ولرو، خو دوی له موږ سره په دې اړه تازه معلومات شریک نه کړل. خو وړاندې تر دې ولسمشرۍ ماڼۍ ویلي چې د سیاسي کړکېچ د واري لپاره خبرو ته چمتو دي او داس یو حکومت د جوړولو ژمنه یې کړې چې په خبره یې د افغانستان د ټولو خلکو استازیتوب وکړای سي. فیروزه عزیزی، ازادي راډیو، کابل.
دوستان و امریدل چې اروپای ټولنې تازه له عبدالله غوښتي چې ژر تر ژره د سیاسي کړکېچ ختم کړي، سیاسي کړکېچ ختم کړي. په همدې حال کې شهزاده مسعود چې د افغانستان په خواني ولسمشر حامد کرزي ته نږدې شخص دی او د منځګړیتوب له مسایلو آگاه دی، ازادي راډیو ته په امریکا کې وویل چې که عبدالله دا کړکېچ نور هم وغځوي په هیواد کې به یې پایلې ګواښونکې وي. له ښاغلي مسعود سره زما همکاري فیروزي عزیزي مرکه کړې، په کډه به سره وو.
تیر هفته یې وویلې چې موږ یې دغې هفته کې اوایلو کې تسلیموو، تسلیم یې نه کړل. نو خو دې نه معلومېږي چې د څه اختلافات به یې دي په منځ کې، اما وطن د ډېرې خرابې خواته بولی دی، نور هم پسې بیایي. دا پرون اتحادیه اروپا چې داسې ورته جدي ویلي دي، خو هغوی پوهېږي وضعیت ډېرې خرابې خواته روان ده.
مسعود صاحب، که راته ووایي چې تر اوسه تاسو سره یې څه شریک کړي دي؟ ځکه موږ ته له همدې ټیم نه دوه ورځې وړاندې وویل شول چې دوی یو پیشنویس یا هغه طرحه چې دوی برابر کړې تاسو ته سپاري، یعنی د ولسمشر کرزي ته ورسپاري، هغه به بیا ولسمشر غني ته وړي. نو آیا تاسو تر اوسه ورسره خبرې کړي دي؟ تاسو له ټیم نه کوم منځګړیتوب اوس هم چې روان دی، هغه وروستي جزئیات یې څه دي، څه یې درسره شریک کړي دي؟
اولا خو زه د افغانستان د پخواني ولسمشر ښاغلي حامد کرزي د کوششونو په ارتباط باید دومره عرض وکړم چې دغه کوششونه صرف دغه نه دي چې د دوو ټیمونو ترمنځ د قدرت ویشي. هغه د افغانستان په ټولو ملي قضایاو باندې کوشش کوي چې ټولو ملي قضایاو ته د حل لاره پیدا کړي، چې یوه هم دغه د دوو ډاکټر صاحبانو ترمنځ د اختلاف مسله ده. زه امید کوم لکه څنګه چې ډاکټر صاحب عبدالله ټیم یوه هفته پخوا دا خبره کړې وه چې موږ به خپله طرحه نهایي کړو، مقابل ورته به ورکړو. دا طرحه باید زر تر زره نهایي کړي او دا طرحه افغانستان شموله وي، دغسې یو طرحه وي چې ټولې خواوې په اعتماد کې واخیستل شي او د یو پراخ بنسټ ملي حکومت لپاره لار هواره کړي او په عین زمان کې اولویت په دغه طرحه کې د افغانستان د سولې او ثبات لپاره کوششونه وي.
محسوس څه فکر کوئ که چیرې دا موضوع نوره هم ځنډیږي وروسته هغه پایلې به څه وي؟ وروسته د افغانستان وضعیت به څنګه کیږي؟ البته سیاسي
دا خو چې دا چې افغانستان په موجوده شرایطو کې متاسفانه په ډېر یو بد وضعیت کې قرار لري او که دوی دا خبره هر څومره ځنډیږي او افغانستان نور د بحران هغه عمق ته ځي، مسؤلیت به ټول مستقیما د دغه یو تعداد سیاسي نخبګانو په غاړه باندې.
د سیاسي چارو پوه شهزاده مسعودو.
موږ په خپلو راپورونو کې دقت، سرعت، حقیقت او کیفیت ته لومړیتوب ورکوو. باوري خبر له ازادي راډیو.
د امریکا په کانګرس کې د جمهوری پال ګوند یو غړي له طالبانو سره د امریکا د سولې پر موافقې تون انتقادونه وکړل. د کانګرس دغه غړي چې په افغانستان کې پوځي خدمت هم کړی وایي چې طالبان پر موافقې ولاړ نه دي او له امریکا سره د خبرو په ترڅ کې یو امریکایي تبع برمته کړ. اسمت سران په دې اړه نور تفصیل راکوي.
د امریکا د کانګرس یو جمهوری پال غړي له طالبانو سره د امریکا د سولې پر موافقې اعتراض وکړ او ویل چې باید له داسې ډلې سره موافقه نه وي شوې چې امریکایان یې برمته کړي او لا هم یو امریکایي ورسره یرغمل دی. په کانګرس کې د فلوریدا ایالت استازي مایکل والز له اسوسییټډ پریس خبري آژانس سره په مرکه کې وویل:
Why we entered into a peace deal with organizations that have taken American hostages and that are holding an American.
مش ولې لدا سی وتنظیم سره د سولې موافقه وکړه چې امریکایان یې غمل کړی وو او د سولې د خبرو په لړ کې هم یو امریکایي برمته کړ.
Hostage during the peace negotiation.
شغلی والز د امریکا د ملي ګارد د ځنګړي افسر په توګه کار کړی او په افغانستان کې هم پوځي خدمت کړی دی. د یو موده په پینټاګون یا د امریکا په دفاع وزارت کې د افغانستان د پالیسۍ د رئیس په توګه هم دنده ترسره کړې ده. والس وویل په دې خبره لزړه اندېښنه لري چې ګواکې طالبان د سولې په مسأله کې جدي دي یا طالبان د سولې په موافقه کې پر خپلو ژمنو ولاړ دي. والز اسوسییټډ پریس خبري آژانس ته د ویډیوي تماس له لارې په مرکه کې وویل: همدا اوس چې خبري کوي طالبان یو متقاعد پوځي له ځان سره برمته لري او هغه یې په داسې وخت کې یرغمل کړی چې له امریکایانو سره د سولې په خبرو بوخت ول. د زیاته کړه:
نو مور کنسیشنز، نو دیلز، نو موونګ فورورډ انټل دات.
تر هغه چې د امریکایي خوشی شوی نه وي نور هیڅ تخفیف، هیڅ معامله او هیڅ مخ په وړاندې ګام نه دی پکار. امریکا او طالبانو د سشکال د فبروري په 19مه نیټه د قطر په مرکز دوحه کې د سولې موافقه لاسلیک کړه چې پر اساس امریکا په شاوخوا څلورو میاشتو کې د خپل ځواکونو لوبړی جوپه یعنی 4800 سرتیری باسي او طالبانو هم ومنل چې له نړیوالو تروریستي ډلو سره به اړیکې پرې کوي او په افغانستان کې د جګړې د پای ته رسیدو لپاره به تشدد کموي او همداراز بین الافغاني خبرې به پیلوي. سره لدی چې د بین الافغانی خبرو لپاره لټاکل شوی نیټه یعنی د مارچ له 10مه څلويش وسی اوختی خو لا هم داسې نه لیدل کیږي چې په لند وخت کې به د افغانستان د حکومت او طالبانو پلاوی خبرو تکشینی. باور کیږي چې له طالبانو سره موجود امریکایي برمته چې مارک فریچس نومیږي د حقانی شبکې برمته کړی دی. دا هغه شبکه ده چې د امریکا متحده ایالاتونو نړیواله تروریستي ډله نومولې و.
اخوا په هلمند ولایت کې امنیتي مسولین وایي چې د طالبانو له خوا د 15 ولسوالیو د نیولو پلان شند کړی دی. کجکی، سنگین، ناوا، ګریشک او ګرمسیر هغه ولسوالی شودل سوی دی چې تیر شپه ډلې بریدو نور باندې سوی خو بیرته په شاتم بول سوی دی. په دې اړه نور تفصیل زما همکار لاسیم څخه راکوي. ایلیاس دای راپور راکوي.
د هلمند امنیت کمانډان مال پاسوال خلیل رحمان جواد د پنځمې پورت په خبري ناست کې ول تیر شپه طالبانو د خپل لوی او ډلې زبردونو په ترڅ کې غشتل د دې ولادت 15 ولسوالۍ تر خپل بل کلند راولي خو افغان ځواکونو د خبردونو په شاوتن بول. شغلی جواد چې په خبري ناست کې معلومات ورکول زیاته کړه په کجه کې سنگین، ګریشک، ناوی او ګرمشیر ولسوالۍ کې د طالبانو د ډلې زبردونو پر محل 0 وسلوال وجري او لاس نورې ټپن کړې دي.
ورای شپې دوی شدیدترین حملات درلود په 15 ولسوالیو کې. خوشبختانه هغه قهرمان پولیس دوی ته دندان شکن از وابه ورکله او 0 کس مړه دوی درلود او لاس کسا زخمیان درلود چې د دوی نه 15 مړی وس په شورای شش زیاده سنگین کې د زمونږ پرسونل سره دی او 15 مړی وس دیننه په قماندانی کې دی چې تاسو ته خیو سلا وسایل جنې سلا وسایل دوی هم پاتې دی.
په هلمند کې د طالبان لخوا پر افغان ځواکونو بریدونه په داسې حال کې زور اخیستی دی چې د امریکا سره د طالبانو د سولې په توافق کې چې د روان میلادي کال د فبروري پر 9 لاسلیک سو پر اورکام او د افغان حکومت سره پر خبرو او د زندانانو پر خوشي کولو ټینګار شوی دی. د هلمند امنیت قمندان په دغه مطبوعاتي کنفرانس کې ویل دوی لا هم د ولسمشر په امر یوازې د فعاله دفاع په حال کې دی او د طالبانو پر مرکزونو او پټنځایونو بریدونه نه کوي، خو برخلاف طالبانو پر افغان ځواکونو خپل بریدونه ته شدت ورکړی دی.
مونږ تر هغه پورې چې صلح دوی دولت سره صلح وکړي، مونږ په چوکات د قانون د دفاع فعال په چوکات کې د جلالت مآب رئیس جمهور جمهوری اسلامی افغانستان او امنیتی رهبری ځواکونو په هدایت خپل اجرات کوو.
د امنیت کمانډان تر خبرې ناشته ورسته پولیسو د 15 طالبانو جسدونه هم رسنیو ته وښودل چې تیر شپه د افغان ځواکونو سره د سنگین پر شپږ سو یو سړک د مخامخ جګړې پر مهال وژل سیول. تر اوسه طالبانو په دې اړه څه نه دي ویلي، خو د هلمند د ولایتي شورا رئیس د طالبانو لخوا د ډله ییزو بریدونو نوې دغه څپه خطرناکه بولي. اتاو افغان ازادي راډیو ته وویل که مرکزي ولایتي اداره سم پاملرنه ونه کړي، حالت به 2014 او 2018 کلونو ته وګرځي. هغه مهال د طالبانو حکومتي سرتیرو ترمنځ ټولې جنگي کرښې او کمربندونه د لشکرګاه پر شاوخوا ول.
طالبان د خاص د افغان امنیتي ځواکونو پر کمربندونو باندې عملی کیږي چې په دې کې موږ تلپاتم لرو. جنگو زور اخیستی دی ان دغه سیم د سیمې خلک د هلمند ولایت خلک لا په دې نظر هم دی چې دغه د نیش بهولو شپې تیرې شي جنگ به نورم زور اخلي.
کچوم دولتي چارواکو د تیرې شپې د جګړو پر مهال د پولیسو او ملي اردو د ځواکونو طرفات په اړه دقیق ارقام او شمېرې نه دي ورکړي، خو دولت د مقام څخه رسنیو ته په یوه را لېږل سوې خبر پاڼه کې د نوي ولسوالۍ لپاره د ملي امنیت مدیر محمد اسماعیل عزیزي او دغه د دوو تر ساتونکو توجیل کېدو خبر ورکول شوی دی. پیشه د سړک د غاړې د یو مین لامل رمسته سمې ده. محمد علی استای د ازادي راډیو هلمند.
د روغتیا نړیوال سازمان څوایي
د ټوخي یا پرنجي پر مهال خپل څنګل قات کړئ، پرنجي او ټوخي پر خپل لستونی وکړئ او د کورونا وایروس د سرایت مخه ونیسئ.
په افغانستان کې د رسنیو شاوخوا 40 خبریالان او کارکونکي په کورونا وایروس سخت شوي دي. د افغانستان د آزادو رسنیو څخه د ملاتړ اداره نه وایي. په کابل کې یوازې د 3 رسنیو یو شمېر کارکونکي په اخته کسانو کې شامل دي. د موبی رسنیز ګروپ وایي د 215 کارکونکي په کووید 19 اخته شوي دي. د په داسې حال کې چې یوازې په 13 ساعتونو کې په افغانستان کې 222 کس په کورونا وایروس اخته شوي دي. اکرام الله اکرام په دې اړه نور تفصیل راکوي.
په افغانستان کې په تیرو 24 ساعتونو کې په کورونا وایرس 222 کسه تازه اخته شوي چې لدې سره په ټول هیواد کې د کورونا وایرس د مثبتو پیښو شمیر 2101 ته ورسید. په تازه اخته شویو کسانو کې شاوخوا 40 خبریالان او د رسنیو کارکونکي هم شامل دي. د افغانستان د آزادو رسنیو نه د ملاتړ ادارې نوی مشر مجیب خلوتګر وایي اخته شوي خبریالان او د رسنیو کارکونکي د کابل، کاپیسا او هرات ولایتونو کې دي.
په اخته شویو کسانو کې د یو شمېر روغتیايي حالات ښه دی، خو د یو شمېر نورو بیا حالات ښه نه دی. په دې وایروس د رسنیو اخته کسان د 3 ولایتونو مربوط دي.
که څه هم د یو شمېر رسنیو د اخته کارکونکو نومونه نه دي اخیستل شوي، خو په کابل کې د موبی رسنیز ګروپ اعلان کړی چې د دوی 15 کارکونکي په کورونا وایرس اخته شوي دي. د موبی ګروپ یو تن مسول مسعود سنجر د پنځشنبه په ورځ ازادي راډیو ته وویل چې د دې رسنۍ د اخته کسانو روغتیايي حالت ښه دی. د هغه په خبره دغه 15 اخته کسان اوس په خپلو کورونو کې قرنطین دي او هغه کسان چې مشکوک دي له هغوی به هم ټیسټ واخیستل شي. د ښاغلي سنجر په خبره د اخته کسانو د کورنیو د غړیو ټیسټونه به هم وشي. موبی ګروپ چې تلور، تلو نیوز، لمر ټلویزیونونه، همدارس ارمان او روکوزیا رادیوګانې پکې شاملېږي، د دوبلې تبلیغات او د سندرو په برخه کې هم ځینې تولیدي برخې لري چې د دغه رسنیز ګروپ په نامه فعالیت کوي. د دغه رسنیز ګروپ یو تن مسول مسعود سنجر وای دوی د دې وایرس لپاره لوړاندې وقایوي تدابیر نیولي او دغه رسنیز ګروپ به خپل فعالیت ته په عادي ډول دوام ورکوي. له بل خوا تر اوسه په دې وایرس داخته شوي او خبریالانو کره شمیر نه دی پډاګه شوی او د عامې روغتیا وزارت هم په دې برخه کې څه نه وایي، خو دومره زیاتوي چې په خبریالانو کې د دې وایرس خپرېدا روانه ده. د افغانستان د عامې روغتیا وزارت د خدماتو د برخې مرستیال وحید مجرو د پنځمې پورز د یوې خبري ناستې په ویل چې په افغانستان کې د کورونا وایرس د مثبتو پیښو شمیر په ډیرېدو دی. نوموړي د کورونا سره د مبارزې په برخه کې د جدي تدابیرو خبره هم وکړه.
او هاخوا د امریکا حکومت بیا وایي د یو درمل آزمایش ثابته کړی چې د کورونا په وایرس اخته کسان په لنډ وخت کې تداوي کیږي. دا درمل د امریکا د روغتیا ملي انسټیټیوټ په څه باندې زرو تنو تجربه کړې او ډېره ښه نتیجه یې لرلې ده. اسمت سروان نور تفصیل راکوي.
د امریکا حکومت وایي د یو درمل تجربوي استعمال شولې چې دا دوا په کورونا وایرس یا کووید 19 د اخته کس د ناروغي مدار لنډوي. په ریمیدی سیور درملو د پراخې څېړنې پایله پرون چهارشنبه اعلان شوه او وویل شول چې دا درمل د کووید 19 ناروغ د ناروغي موده چې له 11 ورځو تر 15 ورځو پورې ده په متوسط ډول 4 ورځو تر لنډوي. څېړونکي وایي هغو کسانو ته چې دا درمل ورکړل شوي د هغوی په منځ کې د مړینو شمیر هم لږ دی. د امریکا د انتونی ناروغیو متخصص ډاکټر انتونی فاوسی دا درمل د کووید 19 ناروغۍ د تداوی لپاره فوقالعاده پرمختګ وباله. فاوسی چې د انتونی ناروغیو او الرژۍ د ملي انسټیټیوټ رئیس دی وایي چې دا یو مهم ثبوت دی چې دا درمل د کورونا وایرس مخه نیسي. په کورونا وایرس یا کووید 19 د ریمیدی سیور د اغیز په اړه د څېړنه د امریکا د روغتیا د ملي انسټیټیوټ له لوري په 1300 تنو ناروغانو شوې ده. فاوسی وویل په چین کې هم په دې درملو په وروستیو کې آزمیش شوی و، خو د چین څېړنه بشپړه نه وه. د زیاته کړه په چین کې ډاکټرانو دا دوا 208 تنو ته ورکړې وه. دوی له هغو کسانو پرته چې تنفسي آلو ته اړتیا پیدا شوې په نورو د دې درملو مثبت اغیز نه و موندلی. خو دا درمل تر اوسه پورې د امریکا د متحدو ایالاتونو د خوراکي موادو او درملو د تنظیم ادارې تایید کړی نه دی. دا اداره وایي چې د درملو له جوړونکي کمپنۍ سره په خبرو بوخته ده چې زیاته جوړه کړي او ناروغانو ته ورسی شي. دا اعلان په داسې حال کې کیږي چې په امریکا کې په کورونا وایرس د ورځې د 2502 تنو مړینه ثبت کیږي او د جان هاپکنز پوهنتون له شمیرنو سره سم تر پرون پورې په دغه هیواد کې په کورونا وایرس د ټولو مړو شویو کسانو شمیر 16000 ته ورسید.
او د بالیوډ مشهور ستوري نشپېته کلن ریشی کپور نن د ورپېښې ناروغۍ له کبله ومړ. د کپور کورنۍ غړی و چې له کلونو راهیسې د هندوستان د فلمي نړۍ مهمه برخه اوسېدلې. د پر مړینه ګڼو هنرمندانو او سیاستوالو خواشینی څرګنده کړې ده. ملالۍ بشیر نور جزئیات راکوي.
ریشی کپور په 19 کلنۍ کې د سرطان له ناروغۍ مړ شو. دی د بابی په نوم په خپل لومړي فلم کې ښه وځلید. فلم په رومانوي کیسه جوړ شوی و. د تر 2 لسیزو زیاته موده کې په لسګونو فلمونو کې کار وکړ. د په 1990 کال کې د کوچني ممثل په توګه په میرا نام جوکر فلم کې کار کړی و. د 1980 او 1990 لسیزو پر مهال د ده ګڼ فلمونه ډیر بریالي و، لکه کھیل کھیل میں، قرض او چاندنی. کپور په ګڼو فلمونو کې له ممثلی نیتو سنگ سره کار کړی و او وروسته دوی په 1980 کال کې واده وکړ. د دوی زوی رنبیر کپور د بالیوډ یو مشهور ستوری دی. ریشی کپور په 2013 کال کې د سرطان په ناروغۍ اخته سو او په نیویارک کې تر یو کلنه درملنه وروسته تیر کال په سپتمبر میاشت کې بیرته هندوستان ته ستون سو. پریس ټرست آف انډیا ورځپاڼې د ده د ورور رندیر کپور له قوله ویلي چې په چهارشنبې سهار دی وروسته له هغه روغتون ته یوړل سو چې له سابندۍ شکایت وکړ. کورنۍ د دله مینوالو وغوښتل چې د کورونا ویروس له کبله دي د د په خاطر نه راټولېږي او د ګرځبندیز درناوی دی وکړي. په همدې حال کې د بالیوډ د نورو هنرمندانو ترڅنګ سیاستوالو هم د د پر مړینه خواشینی څرګنده کړې ده. د هندوستان صدر اعظم نارندر مودي پر ټویټر پاڼه ولیکل، زما به له ده سره حتی په ټولنیزو رسنیو د نظر تبادله تل په یاد پاته وي. دی د فلمونو او هندوستان د پرمختګ لپاره لیواله وو. د کانګرس ګوند مشر راهول ګاندھی پر خپل ټویټر پاڼه ولیکل، دا یوه بده اونۍ ده چې د هندوستان د سینما یو بل ستوری نور ژوندی نه دی. ریشی کپور یو ډیر ښه ممثل وو او د نسلونو په زړه کې یې ځای درلود. تشه به یې احساسیږي. ریشی کپور خپل هم پر ټویټر ډیر فعال وو. د خپل ورستی ټویټ کې له خلکو غوښتي وو چې د روغتیايي کارکونکو درناوی دی وکړي. د لیکلي وو د کورونا ویروس پر ضد به جګړه په ګډه ګټو. ریشی کپور یوه ورځ مخکې د اپریل په 9 نیټه د هندوستان د سینما یو بل ځلان ستوری عرفان خان هم د سرطان له ناروغۍ مړ سو. ریشی کپور په 2008 کال کې د ټول ژوند د لاسته راوړنو په برخه کې د فلم فیر جایزه ګټلې وه. ریشی کپور خپل میرمن نیتو سنگ، زوی یې رنبیر کپور او لور یې ردھیما کپور صحنې تر شا پرېښودل.
میری قسمت میں تو نہیں شاید، کیوں تیرا انتظار کرتا
او په دې سره ورسېدو په کابل کې 4:30 ته. یو ځل بیا له سفیر لاستانکسی څخه د مهمو خبرونو سرټکی اورو.
نن د اپریل 1 په افغانستان کې پر خبریالانو د خونړۍ حملې دوهم تلین دی. د 2013 کال د اپریل په 1 د کابل په شجدرک کې ځانمرګي برید د ازادي راډیو د دریو همکارانو په شمول شپږ خبریالان او یو عکاس ووژل. د هلمند امنیه قمندان وایي د طالبانو لخوا د 5 ولسوالیو د نیولو پلان شنډ کړی او 19 تنه یې وروژلي دي. مل پاسوال خلیل الرحمن جواد پنجشنبه په لښکرګاه کې رسنیو ته وویل طالبانو تېره شپه پر کجکي، سنګین، ناوې، ګرشک او ګرمسیر ولسوالیو ډلهیز او قوي بریدونه وکړل، خو افغان ځواکونو په شا وتنبول. د امریکا د استازي جرګې یو غړي مایکل والټس ویلي تر څو چې په افغانستان کې یرغمل شوی امریکایي قراردادي پخوانی پوځي مارک فریکرس نوي خوشي شوی طالبانو ته نه کوم امتیاز قایلېږي نه ورسره تړون غواړي. د امریکا د سمندري ځواکونو پخوانی افسر مارک فریکرس چې د قراردادي په شکل یې کار کاوه له څه وخت راهیسې په افغانستان کې لالدرکه دی. د امریکا استخباراتي چارواکي په دې باور دي چې دای د حقاني شبکې لخوا نیول شوی. جرمني په خپله خاوره کې د لبنان د حزب الله ډلې فعالیتونه منع اعلان کړل او اعلان یې وکړ چې د ایران لملاتړ برخمنه دغه ډله له دې وروسته د یو تروریستي سازمان په توګه پیژني. په تاجکستان کې د کرونا ویروس د وبا د کنټرول دولتي کمیسون منلی چې هلته 15 کسان په کرونا ویروس اخته شوي. تاجک چارواکو تر دې مخکې نه تاییدوله چې څوک د په تاجکستان کې په کرونا ویروس اخته وي.
سمه خلاص د رادیو اوري دوستانو د ژمنی سره سم 2019 پروګرامونه هم لرو چې ورسته پراسي خو ترغه د مخه. په سویډن کې د کورونا ویروس پر ضد مبارزه پرته لدی چې بارونه او رستورانتونه بند او یا د جبري قرنټین شرایط پکې وځي په خپله طریقه روانه ده. دا طریقه د اروپایي هیوادونو او نور نړۍ پرتله ډیره نرمه ګڼل کیږي. په دې اړه تفصیل احمد تکل راکوي.
د نړۍ اکثر هیوادونه لونه یو رئیس د کورونا وایرس د مخنیوي لپاره د اقداماتو په لړ کې په ډیرو سختو شرایطو کې ژوند کوي، خو په سویډن کې د دې ویروس پر ضد مقابله د جبري قرنټین او د کاروبار د جبري درولو لالارې نه کیږي. د دې هیواد سرحدونه آزاد دي. لشپړسو کلونو کم عمر زده کوونکي درس وایي او کوچني ماشومان ښوونځیو ته ځي. رستورانتونه او بارونه هم پرانستي دي او خلک تقریبا تل د خوراک څخه لپاره ورځي، خو میزونه په لازمه فاصله کې تنظیم کړي او غني غني ته اجازه نه ورکوي. همدارس سلمانیګانی، سپورتي کلبونه او حتی سینماګانی پرانستي دي. د سویډن حکومت خلکو ته سپارښتنه کړې چې یوازې په ضروري حالاتو کې سفر وکړي، خو پر عامه ترانسپورتي وسایلو هیڅ راز محدودیتونه نه دي لګول شوي. د کورونا وایرس پر ضد مبارزې په برخه کې د سویډن ستراتیژي په حقیقت کې د خلکو ترمنځ په خپل خواخه د فاصله د ساتنې، د آزادو سپارښتنو او جبري محدودیتونو یو مجموعه ده. د اپریل له لومړۍ نیټې له زړو ښځو او نارینه وو سره لیده کاته بند شول، ځکه دا خلک د کووید-19 ناروغۍ پر وړاندې کمزوري دي. موزیمونه بند دي، سپورتي او کلتوري مناسبتونه کنسل شوي او له 500 د زیاتو کسانو پر راټولېدو ممنوعیت وضع شوی دی. منځني ښوونځي، لیسې او پوهنتونونه رخصت دي، خو د کورسونو درسونه له آنلاین لارې دوام لري. د اکثر اروپایي هیوادونو په پرتله د سویډن د عامې روغتیا شرایط ډیر آزاد دي او خلک یې کولی شي له محدودیت او حتی د ماسک له اغوستو پرته د ورځني ژوند ځینې چارې ترسره کړي. خو له دې سره سره د سویډن د روغتیا وزیره لینا هالنګرن ټینګار کوي چې په دې هیواد کې بزنسونه ښه پرمخ نه ځي. میرمن هالنګرن ازادۍ راډیو ته وویل د کورونا وایرس پر ضد مبارزه کې د سویډن ستراتیژي همغه اهداف تعقیبوي چې نوره اروپایي لري، یعنی د کورونا وایرس د سرایت سوکه کول، د روغتیایي مراقبت، د سیستم د سقوط مخنیوی او د دې ناروغۍ پر وړاندې د هغو کمزورو خلکو ساتنه چې یا زاړه دي او یا نورې ناروغۍ لري. میرمن هالنګرن وایي د سویډن ستراتیژي پر دې باور ولاړه ده چې خلک به خپل فردي مکلفیت ترسره کوي، او د نوموړې په وینا د سویډن خلک دا مکلفیت په سم ډول ترسره کوي ځکه چې د مسؤلیت احساس لري. خو د سویډن د ستراتیژي مخالفین هم لري. په دې وروستیو کې پر ټولنیزو شبکو، په رستورانتونو او بارونو او همداراز په پارکونو او د پلازمېنې ستوکهلم په مرکزی برخه کې د خلکو د ګڼې ګوڼې د تصویرونو خپرېدو په هیواد کې دننه او بهر یو لړ اندېښنې وپارولې. منتقدین وایي چې دا د غیر ضروري خطر منل دي. د اپریل په 14مه د ستوکهلم سیمه ایزو چارواکو 15 رستورانتونه وروسته له هغه په زور بند کړل چې د مفتشانو په وینا ډیره ګڼه ګوڼه پکې وه او د فاصلې د ساتنې اصول یې مات کړي وو. خو دوی جریمه نه شول، بلکې ورته وویل شول چې له بیا تفتیش وروسته به د بیا فعالیت اجازه ورکړل شي. د مارچ د میاشتې په وروستیو کې د سویډن نږدې 2000 څیړونکو چې د نوبل جایزې د بنسټ اجرایه رئیس کارل هنریک هیلدن هم پکې شامل وو، یو ډلهیز درخواست یا پیټیشن لاسلیک کړ چې له حکومت څخه یې د روغتیا د نړیوال سازمان له اصولو سره سم د محدودیتونو د سمدستي لګولو غوښتنه کړې وه. سویډن چې 10 میلیون وګړي لري او په کووید 19 ناروغۍ د اخته کسانو شمیر یې د پنجشنبې په ورځ له 20000 واوښت، له یوې خوا له آیرلند سره د مقایسې وړ دی چې د وګړو شمیر یې 6.5 میلیون دی، خو د سختو محدودیتونو له نافذولو سره سره د اخته کسانو ورته شمیر لري. خو له بلې خوا له چک جمهوریت سره چې هغه هم 10 میلیون وګړي لري، خو د ښارونو د کلابندۍ او د محدودیتونو د نافذولو په مټ د پنجشنبې تر ورځې په کووید 19 ناروغۍ د اخته کسانو شمیر پکې تر څه باندې 5.5 زرو او د مړو شمیر تر 220 پورې محدود پاتې شوی دی. د روغتیا نړیوال سازمان څه وایي؟
کورونا ویروس هغه مهال سرایت کوي چې په دې ویروس اخته کس تاسو ته نږدې وټوخیږي، وپړنجیږي یا وژغیږي، نو له هر چا سره لږ تر لږه 1 متر فاصله وساتئ.
امنیت او سالم چاپیریال،
خواړه او روغتیا،
خوانه او روزنه
د هر ماشوم لپاره.
درنو دوستانو سلامونه می اومنی. آیا کلمو ده ماشومانو غاخونه خوگیدلی؟
غاخو درد من دیر زیاد و کلا به چینجی پیدا که در تور تور بشو دیر درد بکنو درد بمم نشو یلی چه غاخونه می درد که بس من درد بمزغم بل.
ولی دیوش میر ماشومانو غاخونه ار وقت درد کوی؟
ما تخپل شیرنی نه دیر شیرنی خوالل داغ خواگه شای دیر پا غاخو بانی زوی دل نو داغ شای سری غاختی رو پا درده او ما تا همچنان دیر.
د هغه لري چاري کومیدی
حفظ صحه کلک شایان د پغاخونو نه ماتي. بعضې غذاګانې دي، ویټامینونه دي، منرالونه دي چې دا ټول کلسیم لري.